د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي. د سندرو میلمانه خو د راپورونو لنډه برخه لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګرۍ اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق خبرداري ورکړی چې ساکل په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر خپل ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. په فرا ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د فرا د امنیت قومندانۍ ویان عارف عادل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالابلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. ایران د بی پیلوټه جنگي الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر په مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې ایرانی الاصله سویډنۍ ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی د نه ادامهوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د سټوکهلم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد او د طب ډاکټر جلالی په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر نوموړي تور دی چې څو مهم ایراني ساینس پوهان یې اسرائیلو ته په نښه کړي دي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبه په ورځ اعداموي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبې د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زادران کوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عواملو. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستانه خپل متحدان وایستل، د پاوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس برابر شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې د 2.5 زرو په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. د سیګار راپور زیاتوي چې د اکثر افغانانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له افغانانو سره د امریکایانو لخوا له شویو ژمنو په شا کېدل او د دښمن لاسونو ته د افغانستان د سپارلو نښه وه چې سمدستي نتیجه یې د افغان وسلوالو ځواکونو د روحیې ناڅاپي کمزورېدل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
له آزادۍ رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. په دې کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. احمد شیبر ته غوښتي چې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د شزو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبري وشوه. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړي چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. په روسیې کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې طالبانو د پنشیر له جنو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په جنو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خبره شوې دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې څوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په اړه ژوره اندیشنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو لمخې د نام مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اخیسمن وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیسته و نامعلوم لوري ته بيولې دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د رواني اونۍ د سه شنبه په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند لکور استلی او هغه کمال خاکی له ځان سره بيولي او دوی تر اوسه ترې به خبره دي. همایون زارعان له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. همداراز کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګندی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل انت او په دې اړه نور تفصیل.
دا همایون زارعان پنوم د ایرانی هنرمند شلتی رو اتو کلون رئیسی په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې. نګدی دوستانه دا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړيدي. د خاغلی زارعان یو نګدی ملګری چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې نوم په دې ریپورت کې خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې د رواني ونې د شنبه په شپه د طالبانو د ځنګړو ځواکونو نګدی شل وسلوال د خاغلی زارعان په کور حمله وکړه او لکم تور پرته یې هغه لزان سره نامعلوم ځای ته یوړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زارعان په کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو راسه حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان دی وی معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستون کې یو یو یا هم په ډلیز ډول وسپاري. دغه شان دوی مندېخنې د خپل هنري کارونو په اړه چې اوس حرام بلل کیږي فکر یې کاوه چې د ایرانی حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومان لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقي، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی و. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د سوکنه نیولې ده او نه چاپه ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راورسته د سید خالدی په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن وو په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
د دو ایرانی وګړو د تریتم کېدو او هغو گنگوسو په اړه چې طالبانو دوی بیولی دی راپور مو اوریده. لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وایي دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ځینې پریکړې نقد کړې وې او په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې پرې کړې وې.
د لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د احمد الدین دوران ورور شهاب الدین الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي دوران ځان سره بوزي ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح لټ بوزي. یاد کسان ورته کارت خایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره او موږ ته امر شوی چې دوران راولي. نن یې څلورم ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
احمد الدین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. احمد الدین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک زوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو که بل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پر روانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځند خوندې او کتابتون په وسیله د کندهار په لری پرتو سیمو کې هغوز د کوونکو ته د تعلیم زمینه برابروي چې لزده کړو محروم دي. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړ.
دا سیمال چې طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړي. د قلم لار په نوم یو ښوونیز بنسټ له نهم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځونده ښوونځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکو ته په زده کړو ورکولو یې پیل کړی. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ګرځنده ښوونځی او کتابتون په یو زران موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړی. د خغلی ویساب خبره دا چاره د طالبانو د کندهار ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږي کړي او د هیواد نورو برخو ته به هم وغځوي. متیولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول ښیي چې په خبره یې چیرته چې ښوونځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناست دي او زده کړه کوي. خغل ویسا جاتوی آنلاین زده کړه او کورنی ټولګي د هغونجونو لپاره په پام کې نیول شوی چې خونځو ته د تلو اجازه نه لري. د دې بنسټ د مسؤلانو په خبره د دې ګرځند خونځي او کتابتون لالارې بعد زده کړو بهیر سهار او مازدیګر روان وي. قلملار بنسټ اوس مهال له شلو تر دیرشو ښوونکي ګمارلي څو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او هڅه کوي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ هم دود کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د فرشته کریم په نوم یوې ښځې په 2018 کال کې یو ګرځنده کتابتون چې چهارمغز نومېده او په یو بس کې فعال جوړ کړی و. دې کتابتون هم نږدې شل ښځینه کارکوونکي لرلې، خو د وروستیو بدلونونو له امله د تیر کال په لندۍ میاشت کې چارې بندې شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، شیبا ورسته د سندرو ملمنه د آزادی رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام چې شمشاد زدران چمتو کړی دی پیلېږي. خو لهغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته چې نړیواله موضوع ده. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادۍ رادیو د تاجکی څانګې دوه خبریالان وهل شوې دي او د یوې بلې آزادې رسنۍ له دوه خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې لنډیزې احمد شیبر وړاندې کوي.
مولا رجب یوسفی او برات یوسفی د ازادۍ رادیو د تاجکی څانګې خبریالان د سیشن بی پورس وروسته تر دې په دوشنبه شهر کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقوقو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې بریټ کونکو مولا رجب یوسفی او برات یوسفی له خپل موټر را بهر کړي او وهل دي. مولا رجب یوسفی د دې پیښې کیسه کوي.
اومدان دیگر مانه دروز ماشین بردان تو یو سه موش زنان
راغلل موشه د موټر دنه نکړو. دوه درې سکانې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوي هم واخیسته. بیا یې ورسته بیرته راکړه، خو نور وسایل له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالي هغه بلې غاړې ته گزار شو. دا سدیرډو د تاجکی څنګه د دې خبريال په وینا بریټ کونکو د دوی له وحالو ورسته وویل چې وسایل به بیرته ورکړي. مولا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقوقو د فعال میرمنی الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوې دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تور نه کړی ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. دا سدیرډو د تاجک څنګه د خبريالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورسپانې دوه خبريالان هم په ورته ډول د بریټ کونکو له لوري وهل شوې دي. د آزادی اروپا آزادی راډو عمومي رئیس چیم فلای په دوشنبه شهر کې پر خبريالانو بریټ خندل دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي.
د آزادی راډیو د موسیقۍ خبرونه
بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره بچما په دې اختر کې خبره کړه او خپلو افغانانو ته زما د سندرو مینوارو ته د یوې اخترزی ډالۍ په توګه دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې وم، هلته مور ته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یوه نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپله بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا راډیو او یا هم کاسټ او سي ډي له لارې خپرولې؟
هو، نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کله ومه زما نور ملګري هنرمندان زما نه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډی ته، په سی ډی باندې به سندرې جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا په کې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې او میوزیک پہ په ویډیوي بڼه خلکو ته رسو. خو بیا ټیکنالوجي چون ډېر پرمختګ وکړو، کمپیوټر راغې، خبره ډیجیټل شوه، زمونږ خلک د اوس لپاره یوازې او یوازې دغه د یوټیوب سره بلد دي او همدغه لار تعقیبوي. چې نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی، هلته زما غږ چې څوک وګوري کولی شي چې زما یوټیوب چینل پیدا کړي.
پسیاله
سیگار و پیاله ando kha nangyale malale stadilar khando kha nangyale malale pasyale pasyale yavarman ke asman kri fana na khwale basyale basyale humaye dukise basigar dwapyale فن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر سرکا فن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر جنت اشن توتیان شن پٹکے شن خالے جنت شن توتیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نخوالے پسیالے پسیالے کمائن
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/azadiradio
پدیر درناوی کله کومه لکه څنګه چې د لومړنیو اوالی ذکر لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې امداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د شوزو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو لجګ غرو دته ډک پکړه مله منا لا توتان جنغزو دا گدر دا چینارو دا یا قطس رو غمو پر باخلو لپردو سولی پور اسمان تا مخوار کرو وزرنا کوا خراغی شازل موزا با وکڑم پیرزو سپین اخلابا می وڑی اکڑم پا جامنو پا کاسو دا گدر دا چینا رو دا یا پوتو سرو غمو پور باخلو لپردو
السلام علیکم ز کرن خانیما کچری تاسو خولی او پزرپوری سندری پاړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه پرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
باران وریږي ما تا یادوی تا یادوی داستا وروانا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریږي ما تا یادوی تا یادوی قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چوادان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زمزړ ور سر چوینا د چورانی کی زمزړ ور سر چوینا باران وی باران باران وریږي ما تا یادوی تا یادوی
خبري او دي مسخا زميني چلا د چان زدکا باران وريگي دل تشپکا اول چلم رات تازگا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران 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 وریگی ما تا یادوی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم
غم کوا غم تمې سنم غم کوا غم تمې سنم د چیر زای نه زما زما د مینې دنیا اے مینې زما زما د مینې دنیا اے غم کوا غم
مایو
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زما به وسوی پرده شوه ستا بسری اوخ کی توهیگی تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاع او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دیوید کلیم ڈے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوید کلیم ڈے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سب دیدنا بے دیدنا ورن زم سب دیدنا بے دیدنا ورن زم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش مجبورای ند پریدم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما سب دیدنا بے دیدنا ورنزم سب دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پخدس پرما
وطن په خپل سپارما.